مشال راډیو ته دا مهال په خبر کې سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دی په خبرونه کې زبامیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم په خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو د دې ترڅنګ ولې خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د پېښور ډیویژن کمشنر د پنځو ضلعو انتظامیو ته د بی اسناد افغانانو د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال او څلور سرتیري وژل شوي دي. او امریکایي ولسمشر ویلي دی چې له اوکراین او اسرائیلو سره د پوځي مرستو لپاره له کانګرسه پیسې وغواړي. د پېښور ډیویژن انتظامی مشر د پنځو ضلعو چارواکو ته د بې اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پېښور ډیویژن د کمشنر ویاند فیروز شاه پرون مشال راډیو ته ویل چې ضلعي انتظامیې به ټول معلومات ورسپاري چې چارواکي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي.
د پېښور ډیویژن سو نه پنځه وڼه ضلع دي، پېښور، چارسدا، نوخار، مومند، ضلع خیبر. نو په دې کې چې کوم ډیپټي کمشنر دي د خصوصي آرډر جاری شول، په دې باندې فردر رپورټ د دوی نه طلب کړی شو.
فیروز شاه زیاته کړه چې بې اسناد افغانان به لومړی په لنډمهالو کیمپونو کې ساتي او بیا به یې هیواد ته ستنوي. په همدې حال کې لسګونه پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او چارواکو او د کډوالو د حقونو فعالانو له پاکستانه غوښتي دي چې هغه افغانان دې نه باسي چې امریکا ته د تګ لپاره د ویزو ترلاسه کولو په انتظار دي. هغوی دا غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې چې پرون خپور شوی دی. په 2020 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره زرګونه افغانان پاکستان ته ورغلل. اخوا د پاکستان دولتي راډیو پرون وویل چې تر اوسه پورې 1500 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر کورنیو او نړیوالو سازمانونو د اسلام آباد پر اقدام نیوکې کړې دي، خو د پاکستان لړمحالي حکومت د لکونو بې اسناد افغانانو په ګډون ټولو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 پورې د هیواد پرېښودو امر کړی دی. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې دواړه نښتې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې دي. پوځ وایي د شمالي وزیرستان په ګډیوم کې په نښته کې د یو مهم قومندان حضرت عثمان چې د خاورې ملا په نوم پیژندل کېده په ګډون شپږ مشکوک وسلوال او درې سرتیري ووژل شول. د پوځ په وینا د جنوبي وزیرستان په اسمان منځ کې په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. آی اس پی آر زیاتوي چې وژل شوی وسلوال د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ککړ ول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د وزیرستانونو د نښتو په اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو په خپلواکه توګه د پوځ د دعوو تصدیق نشي کولی. د روان کال له اوړي راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ پرون ماخوستن پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر او په بیان کې په وزیرستانونو کې د سرتیرو پر وژنه خپګان ښوولی دی. نوموړي ویلي دي چې د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې یې پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، ځکه چې په وینا یې دا د هیواد د بقا مبارزه ده. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن د کانګرس له غړو څخه له اوکراین او اسرائیلو سره د پوځي مرستې لپاره د لسګونه عرب یا میلیارد ډالرو د منظورولو غوښتنه وکړي. نوموړي بیگانه وخته په سپینه ماڼۍ کې د ټلویزیوني وینا پر مهال پر اوکراین د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اسرائیلو د غزې له تړانګې څخه د حماس ډلې حملې له یو بل سره وتړلې او وی ویل چې دواړه نړیواله ولسواکي او امنیت ګواښي. بایډن ویل چې سمدستي له امریکایي کانګرسه د پیسو غوښتنه کوي. له رپورټونو سره سم ولسمشر ښایي د راتلونکي یو کال مودې لپاره له 100 اربع ډالرو څخه زیاتې پیسې وغواړي چې به په جګړو کې د ښکېلو هغو دواړو ملګرو هیوادونو لپاره مهمه وي. بایډن وویل حماس او پوتین د مختلفو ګواښونو ښکارندویي کوي، خو دواړه یوه شریکه نقطه لري او هغه دا چې دواړه د خپل یو ګاونډي جمهوریت ړنګول غواړي. سپینه ماڼۍ وایي چې بایډن تر وینا مخکې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلینسکي سره ټلیفوني خبرې وکړې چې له کیف سره د روسیې د هغه پراخ یرغل پر وړاندې د واشنگتن د ملاتړ ټینګار وکړي چې د 2022 زیږیز کال په فبروري کې کړی و. امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې له کانګرسه له غوښتل کېدونکو پیسو څخه به یې $80 اربه د اوکراین او نور $14 اربه د اسرائیلو لپاره ځانګړي شي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو د اکتوبر پر 8 د حماس تر برید وروسته پر غزې تړانګې بمباری ته دوام ورکړی دی. او په هند کې د 500 اوور یا یو ورځني کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او آسترالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د بنګلور په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر 1:30 او د کابل پر 1 بجه پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې د هند لوبډلې بنګلادیش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په پونا کې په شوې سیالۍ کې لومړی بیټنګ بنګلادیش وکړه او په 500 اوورونو کې 256 منډې جوړې کړې. په ځواب کې هندۍ لوبډلې ټاکلی هدف په 24 اوور کې پوره کړ. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او ری اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بې اسناد افغانانو خپل هیواد ته د ستنولو پر حکومتي پریکړې اندېښنه ښوولې ده. د خیبر پښتونخوا د یو شمیر ضلعو چارواکو د ناراجسترو افغانانو د معلوماتو غونډول پیل کړي دي. په پاکستان کې پولیسو له سپتمبر راهیسې سلګونه افغانان نیولي دي او ځینې یې هیواد ته ستانه کړي دي. حکومت ویلی دی چې ټول بهرنی وګړي چې اکثریت افغانان دي د روانې میاشتې تر پای پورې پاکستان پریږدي. اسلام آباد وایي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه بهرنیان په زور له هیواده باسي. نور له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
یو خواته د بشري حقوقو کمیشن د افغان کډوالو د واپس لیږدولو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده، خو بلې خواته د وفاقي حکومت د دغه فیصلې وروسته د ضلعو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو عمل پیل کړی دی. چارواکي وایي غیر رجسټرډ بهرني وګړي دي د وفاقي حکومت د فیصلې مطابق د اکتوبر تر 1.5 په خپل خوخه له پاکستان وځي، ګنی وروسته به دوی وباسي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP د اکتوبر په 13 نیټه د افغان کډوالو د واپسۍ په اړه په غونډه کې د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د نومبر د لومړۍ نیټې نه د نارجسټرډ کډوالو د واپس لیږدولو فیصله واپس واخلي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خبر پاڼې تر مخه په اسلام آباد کې په غونډه کې مدني فعالانو، وکیلانو، سیاستوالو، د افغان کډوالو د شورا غړو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازو ګډون وکړو او دوی په زور د افغان کډوالو د ستنولو غندنه وکړه او دای د کډوالو په اړه د نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلله. په پیښور کې د هنري ټولنې په نوم د هنرمندانو د تنظیم مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته ګڼ شمیر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته سره د خپلو کورنو راغلي دي او که دوی واپس ولېږدول شي نو ژوند به یې د خطر سره مخ شي.
ټول پاکستان کې دغه د هنرمندانو موسیقارانو چې کم تعداد دی سره د فیملی زدي ماشومانو سره نو دا د زردولو سورسیوانه دی. په موسیقي باندې پابندي ده په افغانستان کې او دغه سدي ته خطره دلته نو په دې وجه دلته پناه وړي د نور خلکو پر عزبت باندې د دې یو خبره جدا خبره ده ځکه چې دې ته سره ته خطره ده. خو دغه لستونه دا خلک وباسي ځکه چې دې ته هلته مسلې دي او دې یو ستونزې د وجې دلته راغلي دي.
د کډوالو د ادارې UNHCR د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14,00,000 افغان کډوال لیره دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د معاملاتو د سارنې مشر کمشنر عباس خان د اکتوبر په 8 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د 9,00,000 نه زیات نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي. د افغان کډوالو د شورا یو غړی حاجی حیات الله وایي نوی راغلي کډوال دی په زور له پاکستانه واپس نه لیکدوي.
دا فشار دی حکومت نه چی په دې خلکو باندې دې ته د یو قانوني دستاویزات ورکړي ډاکومنټس ور موږ چې راغلي موږ خپل ته دستاویز سره نه راغلي مهاجر ته چې په دې مشکل په وجه باندې هجرت کوي او خپل وطن پریږدي او دا اوس هم د دې مشکل له وجې راغلي.
خو بلې خواته د وفاقي حکومت د پیسلې وروسته د ضلعو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو او د دوی د واپس لیږدولو په اړه تیاریانی شروع کړي دي. په دغه اړه د پېښور ډیویژن د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه د اکتوبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دې لپاره په حجی کیمپ، ازاخیرو او سوکنو کې د عریضي کیمپونو جوړولو احکامات هم جاری شوي دي.
کوم کسان په تحویل کې اغسل کیږي نو دال تبا ورز نیمایي قانوني تقاضي چې کله پوره شي نو به دي خپل ملکونو ته ډیپورت کیږي او د سره ڈپٹی کمشنر تھا دا احکامات جاری شو چې ساسو زر تر زر دا ډیټا مرتب کړي او کمشنر پشاور ډیویژن دفتر ته راولې گئی چې په دې باندې فردر نور کار شروع کړي او د پیښور ډیویژن سو نه 15 ون ازلا دی پیښور 400 نوخار مومن ضلع خیبر نو په دې کې چې کوم ڈپٹی کمشنر دې ته خصوصي آرډر جاری شو په دې باندې فردر رپورٹ د دوی نه طلب کړی شو
د نومبر د لومړۍ نیټې نه د نارجسټرډ افغان کډوالو د وستلو د فیصلې وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو رجسټرډ افغان کډوال هم د سخت فشار سره مخ شوي وو. خو د اکتوبر په 10مه نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امورو د وزارت لاندې کارکونکي د افغان کمشنریټ لخوا په خپور شوي نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارډ لرونکو او افغان سټیزن کارډ لرونکو د نیولو او تنگولو څخه دې ډډه وکړي شي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لسکونو پخوانی او امریکایي چارواکو او د کډوالو ملاتړو له پاکستان غوښتې دي چې هغه افغانان دې له هیواد نه باسي چې امریکا ته د تګ بهیر یې روان دی. دوی دا غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې چې پرون خپور شوی دی. اسلام آباد هلته میشتو بې اسناد بهرنۍ وګړو ته د اکتوبر تر 1 پورې وخت ورکړی دی چې له پاکستانه وځي. په پاکستان کې داسې زرګونه افغانان میشت دي چې په 2021 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره هلته ورغلي دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان راکوي.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1.5 پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووځي. دا لیک د چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنی ګڼ شمېر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونې او ځورونې ردوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډېر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدي په دې اړه وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا امریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی دوه او اس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو. د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري خراج له خطر سره مخامخ
است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغې ویلي دا افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 4مه دغه افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو محکمې غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنجشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر 1.5 مخکې له پاکستانه ووځي. پاکستان وایي د اکتوبر له 1.5 وروسته به اسناد کډوال نیسي او په زور یې باسي.
زه غلام غوث یم. تاسو د مشال رادیو اورئ.
د پاکستان پوز په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نښتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. پوز پرون په بیان کې ویلي دي چې نښتې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې دي چې پکې څلور سرتیري هم وژل شوي دي. پوز زیاتوي چې وژل شوي وسلوال د ترهګرۍ په پیښو کې ککړول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د پوز د دعوو په اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو یې هم په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولی. د روان کال له اوړي راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون د خیبر پختونخوا خوا په یو شمیر برخو کې ناامنی زیاته شوې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. عمر وزیر لبنو
د پاکستان فوج اماړي کوسانګي آی ایس پی آر رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې د 13 او 19 اکتوبر په شپه وسلوالو سره نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او دغه جګړه کې شمالي وزیرستان کې درې او جنوبي وزیرستان کې یو فوجي سرتیری هم وژل شوی دی. د بیان تر مخه شمالي وزیرستان ګډیوم سیمه کې وسلوالو زید فوج عملیات وکړل چې د یو مهم کمانډر حضرت زمان اورب خاورې مولا په ګډون د شپږ وسلوالو د وژنې دعوه کړې. خو د فوج اماړي کوسانګې تایید کړې چې د غلطه وسلوالو سره جګړه کې درې امنیتي عسکر هم وژل شوي دي. دویم هدفي عملیات د جنوبي وزیرستان اسمان منځه سیمه کې شوي چرته چې د فوز د بیان تر مخه وسلوالو سره نښته کې یو بل فوزي عسکر وژل شوی دی. خو جنوبي وزیرستان کې فوز وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو څه دعوه نه دی کړې. د اکتوبر په 14 هم شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نښته کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي ول او ځوابي کاروایی کې فوز د دوه وسلوالو د وژنې او یو بل ژوبل کولو دعوه کړې وه. خدا استخباراتی دارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې جنوبي وزیرستان کې د غورز هدفي عملیاتو کې شپږ سرتیری د وسلوالو په ډزو ژوبل شوي ول چې پکې یو ساور کړی و. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدونو ذمهوري منلې وه خو د پرونې بریدونو ذمهوري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوج پولیسو ترمنځ نښتې یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. وسلوالو ضد د غلطه د فوج هدفي عملیات هم د سمودې نه دوام لري. حکومت فوج او پولیسو په وار ټینګار کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او دغه عملیات باید د وسلوالو تر ختمېدو روان وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر ته د اکتوبر تر 13 پورې حفاظتي ضمانت ورکړی دی. دا راز د اسلام آباد د احتساب عدالت هم پرون د شریف ته نیولو امر ځنډولی دی. پر نوموړي د درغلیو او له توشخانی څخه د یو موټر خرڅولو په تور مقدمې دي او ورته عدالت سزا هم اورولې ده، خو هغه ټولې قضیه سیاسي بولی. نواز شریف له 2019 زیږیز کال راهیسې په لندن کې اوسي او ویلي دي چې د اکتوبر پر 28 پاکستان ته ستنېږي او په لاهور کې جلسه کوي. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې څلور کاله تیرولو نه پس په 28 اکتوبر ملک ته بیرته راتللو اعلان کړی دی. په دې سلسله کې د هغه وکیلانو په اسلام آباد های کورټ او د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د حفاظتي ضمانت ورکولو لپاره درخواستونه جمع کړي وو. عدالتونو په 19 اکتوبر دا درخواستونه منظور کړل. د نواز شریف د حفاظتي ضمانت منظورېدو په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال رډیو ته وویل،
نواز شریف ته باور ورکول شوی دی مکمل چې دی راشي دا زلوه د سره زیاتوب نه کیږي او اسټابلیشمنت هم دا شکاري. نواز شریف هم په دا پوه دی چې د اسټابلیشمنت سره آپشن نشته، اگزاست کړي دي ټول آپشن او دوی اوس نواز شریف ته اړ دي، بل لار نه لري. عرب ملکونه هم د نواز شریف سره کمفرټیبل دي، ورکینګ ریلیشن شپ یې ډېر ښه دی سره. چې دی وزیر اعظم نه می دغه د ملک سربراه پروتوکول همیشه عرب ورکړي دي، نو ډېر ښه تعلقات دي ورسره. او بل چاینا هم د عمران خان د تلخ تجربې پس چاینا هم په نتیجه رسیدلې دي چې دغه نواز شریف د دوی پارټي چې دغه دوی د پاره بهتره.
نواز شریف په کال 2019 کې د 100 هفتو په ضمانت ته علاج لپاره لندن ته لاړ، خو تر اوسه بیا را نغې. د حفاظتي ضمانت په اړه په اسلام آباد های کورټ کې موجود د ډان ورسپانه عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل،
یہ جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف کو ایئرپورٹ پر
دا عدالت اوسنی حکم مطابق نواز شریف په هوایي ډګر څوک نشي نیولی. دا حفاظتي ضمانت په هله کنفرم کیږي چې کله د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شي. د چپال عززي او ایون فیلډ کیسونو کې د سزا خلاف کوم درخواستونه ورکړي هغه د پیروي نه کولو په وجه خارج شوي دي. دوی به اوس هغه درخواستونه بیا تازه کوي او یا به نوي اپیلونه کوي. احتساب عدالت ته به هم رجوع کوي
او سات سات احتساب عدالت سے بھی رجوع کرنا پڑے گا.
نواز شریف ته په حفاظتي ضمانت ورکولو په خورا سي ډېر تجنګران باوري وو. په اسلام آباد های کورټ کې ورځ وړاندې په 13 اکتوبر د دغه درخواستونو د اورېدو په موقع د احتساب بیرو یعنی نیب پروسیکیوټر جنرال افضل قریشی هم راغلی وو. حالانکه نه عدالت راغوښتو او نه یې د راغوښتلو ضرورت وو، خو دوی صرف د دې لپاره راغلی وو چې عدالت ته ووایي چې نیب د نواز شریف په حفاظتي ضمانت هیڅ اعتراض نه لري. په دې اړه تجنګارو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال رډیو ته وویل
دا فیصله چې کومه ده د هغه فیصله نه فیده کوم چې درې کاله وړاندې د عدالت له خوښي و، نو د هغه لپاره د سیاست او په پاکستان ته د واپس راتګ د سیاست او په 20 اکتوبر باندې چې کومه په لاهور کې جلسه ده د دې لارې هغه ته کولاو شوې. تی ګل عزیز یا ریفرنس دی که ایوان فیلډ دی او دغه رنګه که د عمران خان خلاف چې کومه کیسونه دي اسباب دي یا د دې چې کومه معاملات دي، د هغې نه زیات اهم دا خبره ده چې د هغه د یو پالیټیشن په پاکستان کې د هغه قبولیت څومره دی، د هغه اکسپټیبلټی څومره ده، یعنی هغه چې کومه ارباب اختیار دي هغوی ته څومره هغه قبول دی.
اسلام آباد های کورٹ کے دنو شریف ته حفاظتی درخواستونو اوریدنه د های کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق او جسٹس ګل حسن اورنگزیب وکړه. د نواز شریف سره کې دونکو چلند پر تجنګارو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایڈیٹر افتخار مشونی مشال اډیو ته داسې وویل
پاکستان کے دے وقت کے یعنی آئینی اور قانونی تقاضی چکن دیا بالکل نہ پورا کی گی، بلکہ جب ادا ہوا ہم چکے قانون دے وقت کے پاکستان کے آئین چکن دیا بالکل معطل ہے اور بالکل سسپینڈیڈ ہوتا تھا سویلیشن جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن خیال نہ ساتھ لے کی گی چکم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی یا پولیٹیکل لیڈر تھی آگے خلاف چکم ناپسندیدہ پولیٹیکل لیڈر تھی آئیے خلاف چکم دے سنگ چی عدالتوں یا سنگ چی آگے سر جو ٹریٹمنٹ تھے اگو بالکل ایون چکم بیسک ہیومن رائٹس تھے اگو
یادونه ورده چې نواز شریف ته د عدالت لخوا په الزی اسٹیل مل کیس کې 9 کله او د ایون فیلډ اپارټمنټ کیس کې 10 کله سزا ورکول شوې وه. دغه سزا خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیلونه کړي وو. دغه رنګ د توچخانه یو مرسیډیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرېدو په وجه د اسلام آباد احتساب عدالت اشتهاري مجرم ګرځولی وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې د هیواد جمهوریت سیاست او راتلونکو په لندن کې د میشت یو کس لپاره ځنډول شوې دي. نوموړي د چا نوم وانخیست خو اشاره یې د مسلم لیگ نون رهبر میانواز شریف ته وه. د زیاته کړه چې غواړي چې سیاسي کرکه ختمه شي او ټول د هیواد د ګټو لپاره یو موټی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې شریف روانه میاشت له لندنه پاکستان ته ستون شي. اخوا د مسلم لیگ نون یو مخکخ مشر امیر مقام دا تاثر رد کړی دی چې ګواکې د ګوند رهبر یې د پردې تر شا د جوړجاړي له مخې هیواد ته ستنېږي. د شانواز ترکزی رپورټ.
د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بوټو زرداری ویلي انتخاباتي کمیشن د زر تر زره د انتخاباتو اعلان وکړي. نوموړي په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 د پیپلز ګوند جلسې ته په خپله وینا کې دا هم ویل نور سیاسي ډلې هم باید د انتخاباتو د زر اعلان لپاره په کمیشن زور راوړي. خو نوموړي بیا د ریاستي ادارو او پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې پخوانی وزیر اعظم ته په اشاره سره وویل
پاکستان کی جمهوریت کو، پاکستان کی آئین کو،
پاکستان جمهوریت، د پاکستان اساسی قانون، د پاکستان انتخابات هم د یو تند واپسی د پاره ودرولې دي. د تیرو 14 میاشتو په حکومت کې یو خبره ثابته شوه او هغه دا چې پاکستان د لندن نه نشي چلېده. هر څوک بدلته موجودیت لري، خپل عوامو منځ کې وي او د خپل عوامو د سوالونو جوابونه باور کول وي. بلاول بوټو د نواز شریف نوم وانخست. خو څلور کاله وړاندې نواز شریف د بیماری د علاج لپاره د جیل نه په ضمانت لندن ته لاړو چې واپس لا هم نه دی راغلی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو ویلي نواز شریف به د اکتوبر په 20 پاکستان ته ستنېږي. د بلاول بوټو زرداری په خبره چې دوی غواړي ملکي معیشت د ښه شي، ټولې سیاسي ډلې باید خپلو کې د ملکي مفاداتو لپاره یو موټی شي او بل دا چې د کرکې سیاست یې نور ختم شي. د بلاول بوټو زرداری د بیان په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې یو مشر امیر مقام مشاری رو ته وویل نواز شریف یو تن نه دی، بلکې د پاکستان درې واره منتخب وزیر اعظم پاتې شوی.
دا هغه خپل یو ذاتی سوچ دی، د کس تر اوسه خبر نه دا هغه کس دی، هغه کس نه دی د پاکستان مخکیم د آئین او د قانون هغه پاسداری کړی دی او د هغه تحت دلته جیلونه هم خړلې دي او ار سی فیس کریم دي نو دا نه زره ډیلی سره نو چاره وستوې سره
صحافی او تجزیه کار صفی الله ګل مشال ریډیو ته وویل د بلاول بوټو زرداری بیان ته وکتل چې نو ښکاري چې دغه بیان یوازې یو سیاسي بیان دی ځکه چې کله د پی ډی ایم حکومت کې د وفاقي وزیرو نو داسې هیڅ خبرې نه وکړې د زیاته کړه اوس انتخابات را روان دي نو ټول ګوندونه به د یو پل بزت خبرې خامخا کوي
مولانا صاحب هم بیانونه واروي او ته د نون لیگ والا هم واروي او کته د پیپلز پارټي والا کسان هم واروي نو دا اوس په یو بل باندې حکومت تنقید کوي الیکشن دے بلڈ اپ دے پارا با دا عوام دے پارا با نارے بم جوڑوی اور یو بل خلاف بچکم دا مزید بم دا غی چور ڈیٹ سخ سخ بیانونا بم رزی نو بیا با سیٹ ایڈجسٹمنٹ سب ہم زی دا اس یو پولیٹیکل گنا سلوگن زی اور نارے وی اور بیا خپل یو غا زائے جوڑاونو دے پارا دا خلقو دے پارا
دا غلا ہم نا دا معلوم چراتون کی حکومت کی با کم گون واک کی رازی کو انتخاباتی کمیشن ویلی انتخابات پا در روان جنوری پا آخری ہفتہ کی کولیشی دغه انتخابات نه وړاندې ټولو سیاسي ډلو خپل انتخابي جلسې هم شروع کړي او په دغه جلسو کې هغه ټول ګوندونه چې تیر شریک حکومت کې یوځای وو خپل سیاسي جلسو کې په ځینو خبرو د یو بل ضد اختلافي بیانونه هم جاری کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر وای غواړي چې افغانستان رسمن د چین د یوې کړۍ او یوې لارې په پروژه کې شامل شي. نورالدین عزیزی پرون له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې په دې اړه د خبرو لپاره بیجینګ ته تخنیکي پلاوی استوي. د اقتصادي چارو پوهان په هغو پروژو کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی پرون پنجشنبه له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. ښاغلی عزیزی همداراز وویل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکي ټیم ولېږي چې د هغو مسئلو په اړه خبرې وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خند کی شي. خود په دې اړه چې څه شی د یو کمربند او لارې په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل عزیزی د خپل خبرو په دوام کې وویل اوس تر بل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کولا سفر قدمې تنستم دا
په خوا کې یو ولایت ته تللی شوی بل ته چې هلته کان کرنه صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولې سیمې پانګونې ته تیاری دي
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر له چین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیکیم مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یو لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانۍ لاره له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي. د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز د دې پروژې یو برخه ده. په همدې حال کې د آزرخش حافظي په شمول د اقتصادي چارو ځینې متخصصان وایي که د یوه کمربند او لارې پروژه افغانستان ته وغځي شي د افغانستان لپاره ګټوره ده.
یو لار یو کمربند تقریبا سل هیوادونه سره نښلوي او د افغانستان د ګاونډ څخه تیریږي. د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري دا اسانتیاوې برابروي چې دغه هیوادونو سره چې په پام کې دي چې دغه لارې څخه سره یوځای شي افغانستان هم پکې داخلېدی شي او خپل د معدني موادو صادراتو لپاره او په عین زمان کې د وارداتو لپاره د ټکنالوژي د وارداتو لپاره د خپل صنایعو لپاره خپل مدرن زراعت لپاره د دغه لارې څخه ګټه پورته کولی شي. اما مخالفین دغه پروژې هم چې جی 7 په خپل پریکړه کې ویلي وو چې دا ګټوره نه ده او کچیرې هغوی مخالفت سره وکړي زه هیره دا شتون لري دا هیره چې افغانستان بیا د رقابتونو ډګر وګرځي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د دوشنبه په ورځ د یو کمربند او لاري په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته لاړ. دا غونډه د سبانجې 15 هیوادونو د استازو په ګډون د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړه شوه. د چین په شمول هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د چین او طالبانو د حکومت اړیکې پراخې شوې او تیره میاشت چین کابل ته نوی سفیر ولیږه.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، په پیښور کې د سهار 10:30 په کابل کې 10 بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: د پیښور ډیویژن انتظامی مشر د 5 ضلعو چارواکو ته د بې اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پیښور ډیویژن د کمشنر ویاند فیروز شاه پرون مشال راډیو ته ویل چې ضلعي انتظامی به ټول معلومات ورسپاري چې چارواکي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي. په همدې حال کې د پاکستان دولتي راډیو پرون ویل چې له هیواده د بې اسناد بهرنیو وګړو د وتلو بهیر روان دی. راډیو زیاتوي چې تر اوسه پورې 8500 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي دي چې په زور د افغانان له هیواده نه باسي. د پاکستان پوز په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دوه انخطو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دا وکړه. د پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې دواړه انخطې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوي دي. پوز وایي د شمالي وزیرستان په ګډیوم کې په انخطه کې د یو مهم قومندان حضرت عثمان چې د خاورې ملا په نوم پیژندل کېده په ګډون شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول. بیان وایي په هغه نښته کې 3 سرتیري هم وژل شول. د پوځ په وینا د جنوبي وزیرستان په اسمان منځ کې په نښته کې 1 سرتیری وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د وزیرستانونو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن د کانګرس له غړو څخه د اوکراین او اسرائیلو د پوځي مرستې لپاره د لسګونه اربه ډالرو د منظورولو غوښتنه وکړي. نوموړي بیګانا وخته په سپینه ماڼۍ کې د ټلویزیوني وینا پر مهال پر اوکراین د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اسرائیلو د غزې له تړانګې څخه د حماس ډلې حملې له یو بل سره وتړلې او ویل چې دواړه نړیوال ولسواکي او امنیت ګواښي. بایډن ویل چې امریکایي کانګرس ته سمدستي د پیسو غوښتنه استوي. امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې له کانګرسه له غوښتل کېدونکو پیسو څخه به 80 اربه ډالر د اوکراین او نور 44 اربه ډالر د اسرائیلو لپاره ځانګړي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو د اکتوبر پر 8 د حماس تر برید وروسته پر غزې تړانګې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی. او په هند کې د 500 اوور یا یو ورځني کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او آسټرالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د بنګلور په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر 1:30 او د کابل پر 1 بجه پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې د هند لوبډلې بنګلاديش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د خبرونو لنډیز مو واورید. وست مشال راډیوي مجلې وخت چې پکې نن د سوابۍ له نومیالي شاعر انور مانیروال سره مرکه لرو. په وروستیو کې د یو ارمان په نوم د مانیروال دویمه شعري ټولګه خپره شوې ده. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو، د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. دا ونه را سره په خبرونه کې له ثوابي نه یو ډیر محترم شاعر انور مانیروال صاحب ملمه ده. انور مانیروال صاحب تازه تازه د شاعرۍ دویمه مجموعه چاپ شوې ده، په دې به ور سره خبرې ترې کوو. انور مانیروال صاحب په واتس اپ را سره ده. سلامونه او ستړي مشه مانیروال صاحب.
ډیره مننه امیر صاحب، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ، او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه دې ورسې.
وعلیکم السلام، ژوندی اوسئ، سلامت اوسئ. ستاسو لومړی کتاب چې وو ما ته جانان وایا وو، او دا دې د خپل د نوي کتاب په اړه تاسو په خپل اوریدونکو ته معلومات ورکړي انور مانیروال صاحب.
ډیره مننه امیر صاحب. دا سید چې زما لومړی کتاب په 2014 کې چاپ شو، او دا هغه نه پس دا د 2000 دغه د 23 نو دا کتاب پکې مونږ را جوړ کو، نو څه شاعری خو تلا پاتې شو، هغه به بیا چې بل کتاب ته وراړو. او هغه کې دا و چې مات جانان وای کتاب چون هغه د محکمه چاپ کو دا کلچر محکمه چې دا هغه ماته وی چې درې ورځو کې کتاب کمپوز کارولې جناغه کې ډېر غلطه وی نو د دې وجنې زهرې دلوم او ما د دې کتاب کمپوزینګ تقریبا نزدې داسې یو کال مخکې شروع کړو او څه سيزونه خو بس اوس موږ د فیسبوک او د غلې چلو په دې موبایل کې بس موږ سره خوندیم پراتی نو سلګ ډېر هغه پکې کمی کو هغه بیا موږ کمپوزر لر ورک او بیا دوه درې ملګرو هغه د نظر نوم تیر کړو روحان یوسفزی هغه وکته فیض الله فیس هغه وکتلو بیا زمونږ د ذاکر یوسفزی وکتو عزیز مانیروال وکتو نو ما بیا مطمئن شوم چې را دی ولستو دا غیا نه پس بیا دغه ته عمر کو چاپ تا دا د نن له خیره چاپ شو نو بس زما دغه کتاب بیا ورمان نمونه خو ما د خپل شاعرانه رئیس دی او لزدول نمونه په دې سوشل میډیا فیسبوک په پاڼه باندې مې خواره کړ نو په هغه کې زیاتره نمونه زما چې کوم د خوښونو هغه په کې زیات ملګرو وای چې په دغه نوم باندې کتاب شته په دینوم کتاب شته په دینوم کتاب شته نو بیا داسې وشو چې د دې غزلونو کې یو غزل زمونږ ګران بچا جی هارون بچا کمپوز کو او بیا هغه چې کله ریلیز کو نو دغه چې موقت دا یو ارمان یې لیکلو کنه نو هغه بس زما د سترګو ته خو لګید بس مې دغه نوم شو بس دا خو رښتیا نه چې پر چا نو دا غزل چې بچا جی کې رښتا سو دل می دو مین دو کیسې دو سیګار دو پیاله
ډیر مشهور غزل دی بچا صاحب د ورسته یو کې چې کوم غزل ویلې پاغه کې یو له مشهور غزلونو څخه همدام دی
نو دغه غزل چې بس هغه بیا کله د یوټیوب باندې ته پورته کو نو دغه ټایټل یې لګول په فیسبوک باندې شریک کو د ملګرو سره مګه چې موقت نو بس ما هم دک به نوم شي بیا بچا سے تم ماو یارو چې ټیک دا بالکل دا خو بلاخه خبره شي نور ملګرو سره هم سلام وکړه وی چې بس سمر دا هوګنوم یا قانون دی
صحیح
نو بس په دغه نوم باندې دا کتاب چاپ شو غزلونه دی پکې سلګ ډیر کتاب دی پکې نظمونه دی پکې نو بس ولست وړاندې دی
صحیح او انور مانیروال صاحب دره ته وایي چې تاسو دا کتاب چې خپور کو د کوم ادبي جرګې دغه لاندې تاسو اهتمام لاندې دغه ولسته وړاندې کړه کتاب
زمونږ دا دلته کې زمونږ یو خپل ټولنه د وطن قلم ثوابای کنه
ها جی ها
نو هغه دغه چې دا چیرمن نورالامین یوسفزی دی او سکرتر زیما او بیا موږ سره زمونږ یو بل ټولنه غي پکې ما سره ډېر منډې تړواله نړیواله پښتو ټولنه چې غلام سمت صاحب دغه چیرمن دی او د ایشین ډیولپمنٹ بینک کار کوي په چین کې دی او محمد عابد خان دغه صدر دی نو هغه پکې مرا سره مالی دغه موچت کو داسې منډې تړواله اوسې په باندې مخکتنه غونډه مرا جوړه کړې ده نو دا غي مننم کوم هغه په کرا سره مرسته کړو نو دا دوا ټولونو د دې په زیار باندې دا چاپ شوې
صحیح او انور مانیروال صاحب په ثوابه کې داسې فعال ادبي جرګې ډېرې دي کله ګری
نو امیر صاحب په ثوابه کې خو اسې فعال جرګې لکه منګه په دې روستیو کې او دغه کړو چې را یو مرکزی جرګه جوړو نو پاره کې چې کشرانو زمنګ کم ریسرچ وکنو یو سلويخ جرګه دغه شویغه راټول کړی کنه نو لکه جګه په دې مختلفو کلو کې او په دې لرو پرتو کلو کې هغه فعال دي کار کوي نو په خو پاره کې چې کومنګ د ډېر فعال جرګي نو هغه به 15 پک وي
صحیح
چلکه باقاعدہ اجلاسونه کوي تنقیدی غونډه کوي مشاعره کوي مختتنی کوي نو 15 پک به خو کار ډیر خروان دی او ټول په خپل خپل ځای باندې د پښتو شعر او ادب بیرغ حسب نیول دی او کوي خپل منډه ترلې دي په خپل وسایلو کې په کم امکاناتو کې غونډه را جوړي او کوي
سوابی که ادبی جرگی دی پندشپک پا کفعال دی و ادبی حالی زالی خیر وانی دی. دا خبری مونگ تا انور مانیروال سیب کوی چه مونگ سر پا دا مشال ردیوی مجلک ملمه دی آوریدون کو تاسو نا مانیروال سیب یو غزل آوریده شو چه دی نوی کتاب نوی بیا بروست زنور پختانی هم لرم زمان پروگرام براوان وی خو کسرا تباو روی جی.
نو زبا تاست یو غزل بزرد خلو اوریدونکو ته
خوان به کی جواب
خوان. نو مطلب امیر صاحب چې لیدل چې مونږ په تندې کې سرنا وا یو هاوا خو زمونږ بدمرغي دا وا چې سخا وا او هیڅ ویره طرح نه وا خبې غم پکې پروتوم بے دیا وا خوراتا و رانه د مینې یو کلا وا
ډیر ښایسته شعر.
او خبرو کې چې څومره هم چل ول به و نو ستا و او خبره چې به هر چرته صفا وه نو زما وه.
ډیر ښایسته شعر.
او ښکلا وه چې هر چا ته د ژوند لارې ښودلې انا وه چې لاره خطا کړې د هر چا وه.
ډیر ښایسته شعر ته.
او زما خړکی رورا خوشحالی په هر یو لوري ویړیا وا خو زما وا پکې برخه و نسا وا.
ډیر ښایسته.
او بل شعر د امیر صاحب چې فتوی ورکوله خو چې پامې شو نو تم شو. تارو نغمه ویلی او هوا هم په ګډا و.
ډیر ښایسته.
او مکتده چې هر تریخ برا ته خوږ شو هر پړه به زما وړه شوه. انوره دا زما سره د خپلې مور دعا وه.
د انور مانیروال صاحب ډیر مزیدار ډیر ښکلی غزل اوریدونکو تاسو واورید. انور مانیروال صاحب موږ سره میلمه دی نن په مشال راډیوي مجله کې. ډیره مننه انور مانیروال صاحب د دومره ښایسته غزل د وړاندې کولو لپاره. دا غزل هم په یو ارمان کتاب کې چاپ شوی دی.
بالکل
صحیح. مانیروال صاحب نو اوس خو ستاسو دوه کتابونه چاپ شو له خیره، نو دا راته ویلی شئ چې پښتانه د شعر څومره مینوال یا څومره تږي دي؟
نو عامر صاحب مونږ لکه یو وخت کې به خبره کېده چې یاره د پښتو د دغه چې د کتاب دا څوک نالي او دا خبرې به کېدې. نو زما په خیال چې اوس د سوشل میډیا د لارې لکه داسې یو ټرینډ راخور شوی دی د پښتو شعر سره د مینې په توګه باندې. زه تاسو ته یو مثال درکړم چې په دې تیرو دوه درېو میاشتو کې مونږ لکه داسې د میډیکل کالجونو غونډو ته لاړو پروګرامونو ته مونږ غوښتنې سره. یوه غونډه دلته په دې سوابای کې وه ګجوخان میډیکل کالج کې. نو هلته چې مونږ لړو نو ټول جینکی هلکان چې کوم د میډیکل زده کوونکي وو نو تاسو یقین وکړئ چې هغوی لکه مونږ سره دومره زیاته مینه کوله. او بیا چې کوم شاعري مونږ شعر وی یو یو شعر باندې هغوی څومره داد او څومره خوشحالېدل او بیا روانې شعرونه وی. د هغې نه پس ته بیا د موسیقۍ هغه محفل کې چې هغوی کوم اتڼونه کول او د هغې کول که نه دغه شان بیا د یو میاشت مخکې په دې سیدو میډیکل کالج کې په سوات کې یو مشاعره هغوی را جوړه کړې وه. نو هغې له مونږ ورغلي وو په هغې کې تاسو یقین وکړئ چې کوم د میډیکل زده کوونکي دي په هغې کې په لکانو څلور پنځه په کې جینکی دغه شان په کې پنځه شپږ لکان ځوانان هغه په کې شاعرانو. او د سټیج میزبانی هم هغې کوله او ښه شعرونو انتخاب به کوو. او بیا چې کوم په حال کې کوم خلک ناسو کوم ډاکټران ناسو کوم استادان چې هغه هم مونږ سره په سټیج ناسو او لکه ډیر زیات خوشاله دل او ډیر د دونه به ورکول بیا رباب کوم غواغه ډاکټرانو په خپل ربابونه غول او وسایلونه غول نو زما په خیال چې دغه خشوي ده د پښتو شعر په مخ کې تللی ده نوې نوې تجربې هم پکې کیږي کنه او نو ظلمو کې هم ډېر ښه شاعران را پیدا شوي دي او ولس مینه کوي او خدر روان دغه خدر زخمینم
صحیح انور مانروال صاحب تاسو د سوشل میډیا یادونه وکړه زمونږ ولس شعر سره مینه لري خو ځینو شاعرانو چې لکه داسې معیاري شاعري نه کوي لکه د تاسو نه توقع کیږي یا د سنجیده شاعرانو نه کیږي د ټیټې سطح شاعران به ورته ووایو دوی د ولس په خپلو هغه بګتیو مصروف ساتلې د ولس څنګه کولی شو چې د دې نه را بچ کړو د معیاري شاعرۍ ته کینو لکه تاسو چې ویلې چې لاړې مشاعرې ته او ستاسو ګمان به هم نه کېده چې د میډیکل یا د انجینیرینګ زده کوونکي دومره د شعر سره علاقه لري او دومره ښه ذوق دې ولري د ولس څنګه دغه شیانو کې ښې شاعرۍ سره مصروف ساتلی شو یا د دې خلکو نه څنګه بچ کولی شو چې ادم ووري خو چې اصلي او ساحو ادب مو پیژني
امیر صاحب زوام کنه دا سوشل میډیا جدن دا یو چان دا چان لگے دل تاسو کو فکر وکئ کنه نو تاسو د نن یو کال دو مخ کی زمنګ دل در سوابه یو ظلمه او ساده پات ظلمه او دا نالسته او دا لکه په شعر او په دې سيزون نه پوي د خلک په دې موبایل کې په دې فیسبوک باندې مې دا دغه قتل دا غیره متاثر او بیا دا سه شړشمو کې ودرې دا یو دا یو ظالم اور په در باندې بلخونو کو غاخ
نوم بینه په ټول پیجن
او نو ملګری پیجن نو تاسو ګورئ نن هغه متاسو ته په نظر نه راځي او په دغه ورځو کې به هغه د مشاعرو ته غونډو ته رابلل او هغه به راته او خلکو به استقبال کوو دغه کو نن هغه زما په خیال په دې سوشل میډیا غوځې نه وینم او زما په خیال نشته نو داسې دا یو چان دی راځي د هر څوک د زړه بلاس وباسي خپل خبره کوي دغه کوي او د دې دغه نه متاثر شي او بیا د خپل د شعر ویلو کوشش کوي او چې پچا کې توانی پچا کې د شعر ذوق یې او غي کې هغه د شعر لیکلو توانی الله پاک شاعران پیدا کړی نه هغه پاتې کیږي دا نور چانی دي دا پته
باندې دا وخت چان چې ده نو د دې سوري ډیر غټ دی په دې کې لکه دا خلک تلاندې پریوزي او دا واقعي خبر هم ده لکه د رحمان بابا په زمانه کې د خوشحال بابا په زمانه کې یوازې دوی خو به شاعران نه کنه ډیر به کنه خو اوس مونږ هغه مغوی پیژنو ځکه چې ښه شاعري کړې ده نو انور مانروال صاحب د نن پښتو غزل د اردو ژبې د یا فارسی ژبې یا زمونږ په سیمه کې چې کومې نورې ژبې ویل کیږي د هغوی په منځ کې پښتو غزل تاسو چې اورئ یا لولئ څنګه درته ښکاري
امیر صاحب زه خو لکه یو وخت چې به ما قتل نو دا یو کمی به ما محسوسو خو اوس لکه دغه د لارې خو دغه پکې هم شته دی لکه مسالې هم شته دی چې مطالعه د سوشل میډیا دا مطالعه دغه کړې ده خو ورسره ورسره د یو بل نه خبرېږم غوریم په دې کې دا پیجونه دغه راځي نو زما په خیال چې د پښتو غزل د اردو غزل کې خو ډېر زیات کار شوی دی هغه شعر ډېر په مخ کې تلو او اوس زما دا امید پیدا شوی دی چې په دې ځوانانو کې زموږ په دې همزولو کې سو کسان داسې دي چې هغه د ډېر ښه معیار غزل لیکي او زما چې زموږ هغه سره فارسی او اردو سره کې خوده هم شو
صحیح او درنو ریدونکو تاسو مشال اډیوی مجله اورې انور مانروال صاحب له ثوابه نه هغه ثوابه نمنګ سره په واتس اپ باندې ملګره شوی د دوی مینه ده دی ول سره مینه کی تازه تازه یو ارمان کتاب ته شاعرۍ ټولګه چاپ شوی ده نو یو غزل به تبلم او ما ذهن کې خډيري پښتنې نورم دي د نورې پښتنې به د غزل نو رستو کو انور مانروال صاحب څه در نوریدل شو زمونږ د اوریدونکو به تاسو د خبرو هم ته گیوی خو تاسو د شعر ته گیوی ډیر زیات
نو امیر صاحب که ستاسو خوښي بس یو غزل به بل وامد خپل ګل اوریدونکو ته
منن
نو مطلب چې په نصوحا باندې توبې وباسي په نصوحا باندې توبې وباسي هغه د کلی وزي خپې وباسي
ډیر ښایسته زوراوره مطلب
او زمون بچی دومره په امن مین زمون بچی دومره په امن مین د سرو مچو نه هم لشی او باز.
واه 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 نوې مثال لري.
او د ورځې وغولوم ستا یادونه بیا نو سرمنه مې د شپې وباسي.
اها بیا نو سرمنه مې د شپې وباسي. واه ډېر ښکلی بیت ډېر.
او د دې سړی له زړه به خدای خبر وي. د دې سړی له زړه به خدای خبر وي د ډډ لرګي نه چې نغمې وباسي.
واه 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 ډېر ښایسته.
او چرته به نه وي سو د ظرف خاوندان چې دا کم ظرف له میکه دی وباسي.
واه واه ډېر ښایسته.
او روح مې انور شي له تن نه بهر باز د مرغۍ نه چې بڼې وباسي.
دا ښکلی غزل د انور مانروال صاحب. او انور مانروال صاحب ډیره مننه د دومره ښکلی غزل دا اورولو لپاره. خو زما ذهن ته یو سوال راځي چې ستاسو په دې غزل کې زه په دې موسیقي نه پوهیږم خو لورایه پکې کمپوز مخکې نه پکې پروت وي موسیقي پکې پرته وي دا له کومې راځي جی؟
دا امیر صاحب زه به تاسو دا ووایم چې زه لکه چې ما کله په دې ابتدایي دغه کې سکول کې سبق وایي پرایمري ورته موږ وایو پرایمري د اول نه پنځمه پورې
جی جی.
نو په دې دغه کې چې به وده د پښتو د کتاب کې به دا نظمونه د ماشومانو لپاره نو هغه نظمونه ما لکه داسې په ترانوم کې وي په خوږ آواز
په خپله به د کمپوز جوړاو ورته
خپله به مې بس ورته دغه جوړو که نه. او دغسې بیا دا او په دغه وختونو کې دلته کې به دا د سیاسي جلسې کې دی په دې سوابۍ کې ډېرې جلسې او جلوسونه دا پروګرامونه به کېده. نو هغې ته چې به مونږ لړو نو ما زه خو به هغه په هغه تکرارونو په دغه ته به مې خیال نه خو چې لکه داسې اجمل خټک صاحب دي او دا ساحل صاحب دي دوی به دا نظمونه دغه وي ځینې نور شاعرانو په کې هغه به په ما باندې ډېر زیات ښه لګېده. نو لکه او بیا د دغه وخت نه په دې ریډیو باندې به ما دا موسیقي ډېره زیاته اورېده اوس هم ډېره زیاته اورم. دا چې کوم سندرغاړي زمونږ نو د دې هغه پخوا دا اوس خو د یوټیوب دا سلسله راله د دې نه مخکې دا د کیسټ هغه دور که نه
جی بالکل.
نو هغه د سردار علي ټکر او د ناشناس او د ګلزار عالم او بیا بچا عجیب راغې پکې دغه دورونو کې نو د دې بیا د کیسټونو به لکه باقاعده ما زه چې به د زمونږ بازار ته په زړړم ما به د کیسټو دوکانو ما به تپوس کوو چې یاره کیسټ راغلی دی نوې د موسیقۍ که نه. نو د دې وجه زما په خیال د دغه کې دا ده چې موسیقي زه ډېره اورم او ډېره زیاته مې خوښې کوالټي موسیقي چې کومه ده که نه. نو د دې وجه نه زما په دې روح کې غږلی شوې ده او په دې شعرونو کې ما ځان ښکاره کړی.
صحیح. او تاسو چې په سکول کې وایي نو هر څه مو په ترنم کې اورول نو اوس هم مشاعرو کې ما خو تاسو په ترنم کې نه اورېدلی خپل شعر ساحل صاحب غوندې وړاندې کوئ که عزیز مانروال غوندې وړاندې کوئ؟
داسې ده چې زه لکه چې داسې ملګرو ځان له محفل ناسي اکثر مونږ ملګري د غره لمنې ته لړ شو هلته کې داسې رس تېره کړو شپه تېره کړو دوه تېر کړو که نه. نو هغه هلته کې چې دا سرو پنځه زمونږ کوم نږدې ملګري نو چې دی نو بیا پکې زه ووایم خو مشاعره کې مې نه دی ویلي مشاعره کې ما ځکه چې ترنمونه پکې اکثر یو زمونږ نه پکې ښه ترنمونه نو زه وایم چې بس کوم د دنه ښه نه شم کولی نو بس بیا ونه کړم.
صحیح. او تاسو مخکې د هنرمندانو ذکر وکړو ډېرو هنرمندانو ستاسو شعرونه ویلي دي هغه یو غزل خو مو ډېر مشهور شوی چې ما ته جانان وایا هغه خو به داسې هنرمند نه وي چې هغه به نه ویلي. نور ستاسو څومره شاعري سندریزه شوې ده انور صاحب؟
نو شاعري خو زما ډېره زیاته نه ده شوې لکه یو دغه چې کوم ګورجان زمونږ د کلي یو زلمی سندرغاړی دی هغه کمپوز کړو دا ما ته جانان وایا او هغه خپل البم کې ویلو بیا نو خلکو د دې نه پس بیا د کرن خان یو کلام دغه کړو په هغه وخت کې ویښ یم او دې چې ټول
للم په خدای مې د قسم
نو دغه بیا هغه کمپوست کړو او دغه باچا جی دا کم غزل چې دغه سندرغاړو پکې زمونږ د سوابا یو ځای بل ځای داسې چې ویلې شوي دي. خو لکه هغه یو سرفراز ویلې و پټې آرامي کوه ما ته بهانې کوه سوز خو غږ مه کوه خوی د پروانې کوه. نو
ستاسو چې کم شعرونه هم سندرغاړو ویلي خو چې کومې ویلي هغه ولس ډېر خوښ کړی دي او بیا نورو هنرمندانو ویلي. نو کله کله انور مانیروال صاحب خپل شعر ته مو خپل بیا وروسته کله ژړلي یا مو خندلي دي داسې قسم در سره کېږي؟ ځکه چې کله سړی لیکي نو یو احساس له مخې لیکي، یو خاص حالت نه دی تیریږي، کلونه پس هم چې هغه ورځ راشي او هغه شعر مخې ته ورشي نو څه احساس وي د سړي؟ خندی مو ژړی مو؟
نو بالکل هغه کیفیت چې په کم کیفیت کې اول خو زه دا خبره کوم چې لکه خو هنرمند هغه دی چې هغه د شعر روح ته کوس شي کنه. نو چې روح ته کوس شي نو به د هغې موډ مطابق به د هغې له کمپوز جوړی. نو چې تر څو پورې لکه د هغې د شعر روح ته نه کوس شوی نو بیا دا هغه موډ هغه نشي اعتراک کولی، هغه شان هغې له هغه ته تړون نشي ورکولی. نو چې کومو سندرغاړو داسې کړي دي نو هغه بیا کامیاب شوي دي. نو دغه شان که زما غزل چې کوم موډ کې لیکلی شوی دی او په هغه موډ کې او په هغه دغه موسیقار ادراک کړی دی، لکه دا د کرن خان چې کوم خدا مې دې قسم کنه، لکه دا ما یو دغه ته بوزي یا دا باچا جی چې کوم دا ما یو کیفیت ته بوزي دا چې زه اورم سټین دی هغه بالکل په ما باندې هغه چې کوم احساسات دي دغه نه هغه راو پاره.
صحیح.
نو
انور مانیروال صاحب موږ دا وخت مخ په ختمېدو دی، خو ضروري پوښتنې مې ذهن ته اوس هم راځي. زه کله کله په سوشل میډیا ګورم تاسو یې عزیز مانیروال صاحب وي، کله زه د سایل صاحب پوښتنې ته هغې سره کښېنئ. اوس خو وفات شوی خو چې هغه ژوندی و نو کله کله به لاړی د اکرام الله ګران بابا خوا ته به هم لاړی. نو دا راته ویلی شي چې د یو شاعر لپاره د نورو شاعرانو سره ناسته پاسته د هغوی هغه خبرې اورېدل، ادبي بنډارونه کول تاسو څومره ضروري ګڼئ؟
ډېر مهم دی امیر صاحب، ډېر زیات مهم دی. د مطالعې سره سره د مشرانو سره ناسته، لکه اوس زمونږ کم مشران دي نو هغې د ژوند یو ډېره لویه تجربه لري، مشاهده لري او مطالعه هم لري کنه. نو دغه ټول سیزونه په هغه یو شخصیت کې راغونډ شوي. تاسو چې هغې سره لس شل منټه کښېنئ نو د هغې د خبرو نه، د هغې دغه ناستې ولاړې نه، د هغې دغه انداز نه به لکه چې کوم کشران و سره ناستې نه ډېره زیاته زده کړه کولی شي. او د دې زه خپله ګواه یم چې لکه موږ دغه مشرانو سره ناستې پاستې کړې دي او د هغې نن دا سر لکه موږ به یو وخت کې سایل صاحب سره موږ لړو موږ هلته د هغې په کلي کې د هغې په اجره کې به موږ شپږله نورالامین یوسفزی صاحب زه او عزیز مانیروال کنه. نو موږ به اکثر داسې کال کې یو ځل تلو هلته کې به موږ شپږله داسې د خټک صاحب سره موږ تللي وو. نو هلته کې به بس موږ هغې به اورېدل که موږ به پکې سره ډېرې سره مباحثې او دغه نه خوړ نو ډېره زده کړه به ته کېده او ډېره مخ په مخ کې نو او ډېره زده کړه کېږي. دا ډېره ضروري ده د ځوانانو لپاره. اوس د سوشل میډیا دغه چې دا کوم تاسو وختي ذکر وکړو د ځوانانو چېره غیر معیاري او دغه نو بس دی داسې په الوتونکو پسې الوزي کنه، دغه ته ګوري او بس بیا هغه ناستې هغه مره وخت نه ورکوي، هغه مشرانو سره هغه ناستې پاستې تنقیدي غونډې او دا نه کوي. نو د دې وجې نه بیا په شعر کې کچوالی او دغه راځي کنه.
صحیح. انور مانیروال صاحب یو جهان مننه موږ له د وخت را کولو. په تلو تلو کې به یو غزل تاسو نه بل اورو، بیا به خدای په امانی کوجه.
ډېره زیاته مننه امیر صاحب. بس دا بل غزل مې هم دا مخې ته پروت دی نو د دې داسې لنډ بهر کې دی چې خیال مو ګډ وډ، چال مو ګډ وډ، خیال مو ګډ وډ، چال مو ګډ وډ، ماضی خیستا، حال مو ګډ وډ. او غږ زی په بلا ساس تر په بلا غږ زی په بلا ساس تر په بلا سر مو ګډوډ تال
مو ګډوډ ډیر
او دیوال مو کوک کوټه کګا دیوال مو کوک کوټه کګا استاس کچا سال مو ګډوډ امریکانے ڈالر برتر بدخشانے لال مو گڑوڑ او علم بس راشی زمون الف بی جیم دال مو گڑوڑ او سب شخ د وخ لرنز طبیب ناپو پال مو گڑوڑ او مزه بس واخل وشنا جوٹے کگے ٹال مو گڑوڑ او دا پسرلے بے برگ و بار دا پسرلے بے برگ و بار دا سگنے کال مو گڑوڑ
دیر خیستا
او انور بس لنڈ ایدا انور بس لنڈ ایدا قیل مو گڑوڑ